د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د ترکیې او چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته او خپل چارې مخ ته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د ترک چارواکي چې نه غوښتل نو می یاد چې هم درنګ ویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالول د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دند پای ته رسیدلی او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالي په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو زیات شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د پولیو وایروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړ خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له اویاو زیات ښودل شوی دی. ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون جمعه په دوو بیلابیلو بریدونو کې د دوو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزال الله نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼۍ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو دغه راز وویل د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې له دیرشو تر څلوېښتو پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځې ډلې فعالې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشې کړي. حماس پرون جمعه د دغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوي او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې خوشې کېدونکي یرغمل ټول نارینه او د 45 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشې کولو 15 پړاو وي چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د فلسطیني بندیانو یو مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشې کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 1530 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي خای د راتلونکو اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل خای لزلنسکی سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شي او زیاته کړه چې دای کیف تنزی دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 13مه پیل شوې څه کم دوه اونۍ وروسته د اوکراین جګړه څلورم کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل له سیند رالوتی خوک شمال دی راته ښکاري چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی ته به وایې ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکه ناوې د اندړ قام په آسمان کې چې د درېمې ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوی کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نن سره په پروګرام کې مېلمنه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي. که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي. زموږ بل مېلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ ملتا سر غربت دی خدای دی راولا او دا کل انجونی دی زکا یادوی پر دیسا ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راولا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون که یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستری مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چی هم داشی با دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام که دا شاعران و لیکوالان و دا جوان پا رنگون باند خبری گو دا چی دیو شاعر جوان چنگوی لکم زیاده غالاقه و انگیزه پیدا کهی چی اتوگ دی شعر و شعری وکری او په شعر و شعری که ولی عموماً دیار صفتو ندیر کهی نن بایی لدوی وارو او لیار سر بیره دستی بل موزوم شتا چی شعر رو بندی ولی کلشی او کنده پا دیاره با هم لدوی و پختو چی کتوگ شعر و شعری که یا لیکوالی که دادگی لاره دا جوان آیت تامینی دیشی او کنده تاسی دوارا قدرمن ستری مشه فتانه جانی و پردی سای پروگرام تب خیر اغلی فتانه کساسی پشیر که میتیری وطنه کری وی بیان بخنه غوارم تاسی رو تا پا پایل که وای است چنگ مو شوق ده دی پیدا کرو چه شایره شی کل دی ده شیر لی کل پایل کرل
سلام
و فرید جانی
تاسو تاو
قدرمن
میلمنو تاو قدرمن اولیدون کتا ډېر مننه کوم ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه او په شعر کې نو ډېر مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته موږ ودان په شاعر مو نه سو ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم شاید دیلی که طولن او واسی در طولنی ستونز او واسی بستم دستی او
مننه مننه دا پختنه پرده سب لطاسیم کوم تاسی چنگ شیر تا مخه کرا او کلمو مخه کرده دا تاسیم لما آغا ما شم توبو مکتب دوری نمخه کرده کنال آغی وروسته یا مخ کی
سلامونه فرید جان تاسو ته او فدربن مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه بیا ډیر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورته خدای مو ساتمن خلاره ډیر خوشاله مې فرونه کې در سره طبیعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتون یو شي چې دی برخه تراتګ مواله نو خای د ډیرو جواب هم دا وی چې دا علاقه ده د لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلي دا غره برسره کیږي د ټولنه پیژني تاسو کو ګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کیده اندازما په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و موږ ولدي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسق ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست متلونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو یو نیم سات به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند تزر 90 مخصوصا شرمنه دي لیکل خو ولې علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل خونځي فارغ شوه نو بیا لګو ډیر از لدی ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګړ شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر سیدلې
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شیرونه مو چې لیکلې دي موضوع یې څه و
وهلا من شخصا از ما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې ما غوې لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوېدو چې یاره په شیر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوېدو خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غو شروع څنګه و هغه وخت شیر لیکلې وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل کوم اگر شیر به مود جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شیر جانان ته لیکل ما په شیر کې د یار او د دلبر او د دې د مسائلو ذکر او ترکیب ډیر زیات بیا وروسته وروسته مطالعه راو خو د شیر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوغل او دا څه وتوغل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی چې هغه د شعر کې وازه یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وازه د لیو سره ټکونه وی یا دی اوسه غندنه وی یا دی اوسه توصیف وی نورو منګم په دې وپوی د چین حمزه بابا چې په شعر کې دا څه کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم وپوی دو بیا مول ټولنې په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپلې مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سیر مثالونه نه لرم ځکه منګو تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو منم شو کولای چې خپل شعرونه د سې کټګوري کې مې تاسو ته ویم چې دا هغه وخت شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتې دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته څنګه غزل فراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شعرونه د سې ځای تسلسل دې سي ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلې لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولوسې بيخي شدي ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څوره د قیامت په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خوخ مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې باندې ځکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولل مګر ډیر شعر نه تاسو عمل لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تراو ګرځم فتنه جنې که تاسو را توایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخستې ده درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیروند مو ذات سوي
از ما مثلا لڅنګه سي فردي سي وی لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مشکمو ذات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مشکم شیرونه لیکل اوس کوم لیکو اوس اکثرا مشتي لیکو دي یا د سي لیکم البته دي وطن دی سنزو پا علاس بانده دی شادو پا زوان بانده زما اکثر نظمون و عدبی چوچی دی و بیا جنی سی دی غزالون غزال خونو شکار خبر دستی دی جانان و بیدی سی پت دی خوزی اصل موضوع سی دا و سوخی زما دی شادو پا محرومیت و پا دو سنزو بانده
د دخصو محرومیت ته مو اشاره وکړه اسما پیاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک خوانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله دا د لیکوالي شوق لدیره پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي بل اخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا دا سې کله کېږي چې تاسو ذهن کې یو څه وي ولې کې بل څه
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثر وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلای شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راهدا پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې اغېز د ستړي پیژنو تر باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راهدا د دې شازو حالت انځورو
فتانه جان څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي آیا دا خبره سمه ده؟
زه هیڅ کله ځان نه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکلی شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې ته وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تاغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي تاسو په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړي یا دې هم ډېر کوشش کړی نو تا هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ساسې پان باندې شیر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شیر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شیر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو دا شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګم ورګه ستد د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارته د فکران غختوي. نو کېدای شي شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي، خو مګر په زمانه کې ولشم چې دا یو مسلک په یو کال کې شعر نشي لیکلی، ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه کې د شعر تعریف پیدا کی هغه کې خوشحالي وي کې خدا نه مونږ کې خبره ده. شاید په ډېره کمه فیصد د انسانانو موسیقي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعرانو سره خوشحال سره کېنی یو څو کال، نو شاید د انسانانو موسیقي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوي. خو دا پوښتنه به زه داسې ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده، د الهام پر بنیاد باندې له دغه برخې سره د بیدریغې مینې او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راښکاره شوی دی د الهام په بمټ باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي. ورورو دای سایکل شو، کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کولای شم شعر ولیکم. نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څړول قافیه ته باید راټول کی، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي، دا بیا څومره وخت نیسي؟ مثلا که شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت کې یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي، کله چې شعري ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعري ټولګه راځي، نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر، ایډیا، مطالعه، ناستا ولاړه، ترکیبونه، دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې 15 کال وروسته چاپ کړه او هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه، د دې دوه سره ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کېدای شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خو شایي ول چې د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې.
تاسو چې دغه غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه، تاسو خپل یو څوک رخي ویلي، دې غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده؟
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته، او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پته وي، او زنګ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او ریغه سبام په دې مورید پته وي. زنی وخت چې راشي یو شعر ان چې کله الهام وشي او په لیکي شروع کې اما غزه کې چې ته ناست شاید بشپړ شي، او ډېر ویلګي دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه سي مثالونه ولري، مګر د سي شعرو نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کال په تیر شوی دی، هغه باید غزل شي غتر وسه پوري پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي، نو زه زیاتره وخت دی سوندې کاریګم. ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سي د روبای په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي، خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې کې تاسو ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي، یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونه وکړه هغه وخت کې د وکر خې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړي کې چې هغه د ورته نورې کرخې برابر شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، زګه چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډېر تمرکز غواړي، کاغه الهام دا او نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي هغه عمر پیسې او نو ګټي؟
نه 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 فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس سره ورایي تاسو باندې ما فکر کوم چې پښتو خار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باش دی او څوک به سي دیدون دی پیسو دیدون دی ماشه خپل ټولنې لپاره کار کوي دوی چې څومره زحمت ایستلی دی دوی چې څومره کار کړی دی نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی اوس کوم څه موږ وینو شاهدان نو حق یې دی دا د شاعرانو حق د دې ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي څومره خپل فکر ور باندې وخت ور باندې دا ټول ور باندې لګوي نو خو باید حق یې سر خو لاس یې نه دی راوړلی دا دې باید ټولنه منندوی وو
څومره بیا تاسو چې خپل شاعره یاستئ کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ دا مو خلکو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا تیا شاعر ته بیا تورستی کې نه رسیږي خو ساسي د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس لمل څنګه ده دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خبروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني
یا د شادو له ځوانو وړاندې شاعرانو شادو له ځوانو کوم څه موږ وینو دا وایي اکثره شعرونه د څوال ته شاعري کوي شروع یې په نوو لړۍ رسمنځ سره مخي په دې هر وختونو زړه هر څه په ځان باندې منلې د سیکل د خلکو ته وړاندې کوي بیا خلک خوشحالي وکړي نو خلک یې طرفداران یې غوي ولي هغه تشویق یې کوي بالکل ما هم د وطنوالو لپاره کوم څه موږ ته وړاندې کړي دي اخبار سره دي خلکو ته نو هغه خوشحالي
پر دې سب کته سره تم د پښتنه ځواب کړی سره د شي فاطمه جانی ویلې په شعر او شاعرۍ کې پیسې نشته ده هغه ساده استلا باندې وایو اید نه لري شاعر دا د شوق او علاقې لمخه کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالېږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي دیو شاعر لخوا په ځنګړې توګه ستاسو خپل شعرونه د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو منوي خبرګون دی بیا وی ماده خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اېد لاست اور شي پیسې ولا ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته ناراضي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر ترشا د پښتو ژبي او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافحال لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت او په دې ارزښت باندې پالي مګر یو څه ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقه او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خی تربل هیڅ هم نه وسی زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې پنځه زره کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث د مینی بحث له جنگ د نفرت بحث د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د ټولو هغه کریډټ شاته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي دغه ډول اشخاص سید شي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته کې دا شو ډاکټر شاعر وي دا مسله کلته دی اې دلته لا سره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ جبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خو داغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غړي کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تم ادا لري چې د باید مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راښکار شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مګر هغه وسمه لري. کله تاسو مثال درکوم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واتس اپ له لارې یو ډیر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره، د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه یو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. دغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي، چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سنجو چې دای ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلندر د سیرا ټولومه چې شیر منګا د شیر لیکلو هدف منګا اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو یو مثبت لیدلوري د شپې تړاو باندې کوششونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور وطن، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانی غنی اواز د چې په مادي لحاظ باندې ټول نه غنی کې په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دعا قدرمن ملمنه فتنه ژوند او همدارنګ یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، روسته به ونه د شعرونو نمونه هم واورو. همدارنګ پردیس صاحب ترنم هم کوي چې دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو نو مور ته واخلې لکم زما لیکنې ولیدا
خدای دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نه تا ته ما خدای زادې راځي ټول قدر من اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
ستړې مشي په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خې دې تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی له خدای ایمان کبل که خورجان یو سلام ته ماواد دل صاحب ته ما یو سلام تاسو مل منو ته ما خورجان دا د شیرو د دغه په اړه کې به درته ما د تاسو موضوع ته تل د ډیر شایسته موضوع د خورجان نو واکان د اسلامي امارات طرف تر خورجان د افغانستان سره ډیر شاعران او تل دي بدبختانه باید وایم چې پاکستان ته تل دي یا ایران ته تل دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورجان نظر پر دې باندې دا غږ د کراسي برته خورجان خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجان خپل شروع ته دوام ورکړي. دغه مثال
د خپل خپل د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجان ما خدای وسه شعر او شاعری نه کړی خدا سدي چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجان جزا لا کلرم د خپل ژورنالستان د پاره به شعر نه جوړوم زین زین خدا سي شعر او شاعری مخورجان در وسه پوری نه ده ځکه دا
کوم چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه خي کوي وای پر دې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده
او پر دې خبر کې تاسو څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملمانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مننه خدای دې خوشاله کې خورګانی شعر خدا سي دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي پنوریاس نرین اندار ازادي او پرې د خورکی چراس او پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري اله د ازادي
مننه تل سر دل تیار صاحب نسته وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پر دې خورکی
او روبره باندې
پر دې جانې استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دلی کنه استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی همکاري ټول زمرد د سر سرګي د خورګانې ټول هم پکې یادوي چې خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشالله دی ګټ نه ځای دی
ها نه مخ دا ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب په تم شې حتمن موږ به د پردیس صاحب او فتنجانې نظر ستاسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به وایي چې څومره مو دا شیر ښه ده بل اوریدونکی را سره د دوی بم را واخلو نوم مو راته واخلئ لکم زما وړیکنی ولیدا
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی لته سی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه نه خوځيږي دا شعر دا شعر او شاعری نه تاسو هم پکله د خورجانې خووس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پدې پاتایي کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوډۍ ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مال په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا
اندې خنشته احترام هم څنګه کې پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډېر احترام درلیدل زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وای زه د دې د خلې نظر شوم وسوکو قدر نه لري خورجانې او بلدا که تاسو دا ټول امکاران آشپزان دا چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو سر دی زه دې ته ډیر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما د دستر ګرانجې خورجانې ته
مننه مننه افغان صاحب
نماز اورم
مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما د مریضت کوی ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې ځانن ماته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دي وای دم تاسو سلام وای وای د تا نمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا نمبر وای 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 ما وای دا کو ډیر زما عزت او خورجانې کونړیانو ته مې سلامي
هله د شدوی ساسي سلام اوریدلې ویو وعلیکم ورته مننه افغان صاحب کور دی ودان جنده اوسه چاړي کدي ونی ولاو خبرې در سره وکړې بل اوریدونکو را سره د نومر ته واخلې کوم زموږ کې نیولې علیکم سلام نوم څه دی کوم زموږ کې نیولې ده
عبد القادر څنګه نیواله مې هلمند څنګه نیواله سره خاص په تماس کې ما موجوده شاعرانو په اړه کې
ده و سنگین صاحب مهرباني کې چې پښتنه لري د شاعرانو نه د ژوند په اړه غواړي پوښي دلته زموږ دوه قدرمن ملمانه شته مهرباني وکي
او شاعران نن دا وښنه چې باید د پښیر کې د وطن ستاینه وکړي او بل حقیقت شعرونه وایي او بل د شعر سره ډېر امین لرم نو خدای دې وکړي دا وښنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته به زه دا اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جان نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي رادیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول هم کارانو صفاتونه کړی دا څه ډول شعر وو هغه ور باندې زحمت کاغلې او خصاصی نظر په اورم
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته ډېر خوشې دی ویلې او ما د خوانه بس علي وو استرین د ښه زحمت ور باندې استلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا سي ته وایې ور باندې
د ورته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګه په وختو شیر کې منګه د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت سواره او په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغه په خپل خدمت باندې ستایلی دي نو لدی ورو رام مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کم ستونزه پکې ډیره نه و کافیه ردیف وزن هر څه مراتو نو که بس دغه سلدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نور برخه کې به هم شیرونه خولې
مننه اتل صاحب هله د چې دغه تبصره او دلویو کپرات لونکی کشیر لکی په پام کې ونیسی. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شئ په قراره په قراره باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شئ. پر دې سبب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعری کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخکې په پیل کې مې ته ونه وکړه، موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري. ولې زیاتره په ډېرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کېږي نسبت دې نه چې ډېر واقعیت ته ورته والی ولري او ډېر خیالي یو څه وي؟
فریده جان، یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره د خبرې تړاو لرلی شي کېنی په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره، دا شعر داسې دی چې دا له ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي، نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نه ورپاتې کېږي چې زه پکې ذکر کړم. مثال که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راووایم غاړمه چې ولا افغانستان کې امنیت دی، وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، وبه دې ټکوم، شعر به په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت، یا د روغتیا، یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما ته ویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغلی کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو یې اغراق دی، بلې غلو ده، او دغه راز هغه بل ویژمالیزیشن نه واته. خو ویل شو چې په شعر کې دته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې، داغه خایس، داغه قد او څیره د لدې سره تشبیه کی، یا داغه صفت دومره و کی چې هغه بیخي په ټولنه کې وجود ونه لري. دا د مبالغې او رستۍ برخه ده. چې صحیح ده چې منګه عقلا او وصفا به دا منګ نه منو، خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان و سينو کېده شي، دا دغه مر توصیف و کی چې هغه له حقیقت پرته وینو. دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورته والا ولې ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کوله. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شعر ځینې کېږدم ته حمید د غم له سره زنګون وکیخ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دی.
فاطمه جانې، تاسو ته درځم، تاسو دې شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پښتنم له پردې صاحب څخه وکم. پردې صاحب، د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلې، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړینه ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې حتمان باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نورو نسلونو ته پاتې شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زه وایم چې چا ته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دا چې کله یو انسان شاعر شو، دا غزله ډېر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو ولی په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو که ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسې ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته کوم چې اردن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ضد یو شاته تاوان ورسي، خپل ځان ته تاوان رسي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ موږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره، که دا خبره موږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید موږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ و دقیقو ته رسیږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورمه.
سمه ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته ووایم چې عنوان دی البته کاشکي. وای ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکي خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار راکړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکي خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار راکړی وای. ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، کاشکي خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار راکړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار راکړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار راکړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم، کاشکي خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکي خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکي خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسو یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دی ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره بدنه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوئ. راته
ډېره مننه. سلامت شي تاره جانې، ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو، څو بیتونه مې خوښ شو. ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما داد دې ومني،
اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فلحال می دو بیت لیکلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خه ډیری خبرې دی قسم دی ترګو کې خډیر خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممرورې دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دی چې والوزی کونتر دی قسم دی نو خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي پرای ولي کوم
ډېر خسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال سب د شعر یو درې کړي تاسو تر نوم کومه
ډېر پني
ندا سنا دا چیز مون بن یادیگی وطن ندا سنا دا چیز مون بن یادیگی وطن دل تا سنا کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسو نکې دې دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې په خو بنا وینو وطن نل رخو چر دې دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سین کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنې
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر خسته زمزمه و ډېر خطر نو مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه لې مننه ډېر خسته غزل مراته ولي اغیش دا فنسان واقعی انزوری ورانده که و بیاور بسی پردیسی دستی و شیری ویلی چه اغا کم کسان چه پا پردیسی که دی کوری دلی وی طولی جده ولی دی منان اللہ تاسو دوارا
پردیسان از بایوش پرد بخنه و غرم چون زب سفاریم ما تاسو اغا کما جمعن چیم در سرکڑی و اغا می نشو گزاره ولی نکنی دا شیر ما چه لگ منظم زایی که و ما شاید بایمی لگ خویلی وی فلحال دا استاد لیوال سب سر دا شیر سر می سری چلن و که نو خره دی وکې ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
ودا او لیوال صاحب سره نږدې ام دی نو بیا کیدې ګلی تم راشي
نه ډیر خسته ډیر کولای و ډیر مننه پر دې صاحب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان لتام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انزوري ده د شاعر او لیکوال فاطمه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنموین کی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعرانو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اورېدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اورېدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت.